په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. دروجې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هیله مو د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. پنځشنبه ده، د کب یهود څلورویشتمه د مارچ 14مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسیدل ډیر لیرې دي. اف ای او نن پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي. هغه ویلي که څه هم په افغانستان کې تر 15 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد د نفوسو شپږ دېرش سلنه جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو هلته اف ای او د نورو شریکانو په مرسته تیر کال له 10 میلیونو زیاتو بزګرو سره مرسته کړې او نیت لري چې د نوي میلادي کال لپاره د غنمو د تخمونو د حیواني واکسینونو او د کرنې د تولید په نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالۍ لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. د مرکز نن پنځشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوې خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالۍ د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې، د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالۍ د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کله چې رسنۍ له څو وزارتونو د فعالیت جواز لري، په محلي کچه د جواز اخیستو ته اړ ایستل پر رسنیو یو اضافي فشار دی. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د درواغو په وعدو خطا نسی. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، درغلي کوونکي د افغانانو په نشه کولو لپاره برېښنالیک یا واتس اپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سی ای آر ای ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل ځواکونو ور باندې ډزې پیل کړې. د دې پېښې په اړه د اسرائیل پوځ سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. په غزه کې روانې شخړې د دې کلابندې سوي سیمې د 2 میلیونو او 3 لک اوسېدونکو ډېره برخه کډې کولو ته اړ کړې او هلته د لوږې او قحطۍ خطر پراخ سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. په تورو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځې برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداری نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري د پاکستان سرپرست سفیر د طالبانو د چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو خبرې کړې. آیا د پاکستان نوی حکومت کولی سي د طالبانو سره ښې اړیکې ولري؟
زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
پیران کې د بشري حقونو یوه ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړي ډول افغان ماشومان اړکوي چې پوځي خدمت وکړي. د بی پولی خبرلانو سازمان د طالبانو له مشر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکي اقدامات ختم کړي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. غزې ته په بشري مرستو بار لومړنۍ کښتۍ د رسېدو په حال کې ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغ لاست ورزو درو پرونو برخېته. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او د نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. د پاکستان سرپرست سفیر نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امین خان متقی سره هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو او نورو مسایلو خبرې کړې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې روان اونۍ په کابل کې د پاکستان شارج دفیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل
د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانیستلو هڅه کوي. رسپانې لیکلی چې د همدې هڅو په لړ کې روانه اونۍ په کابل کې د پاکستان شارج ظفیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. د ورځپاڼې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوې خو په ټکو غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. د ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دي. ایکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوی دا کړی چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی په ټکو له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو لارې خپل ستونزې حل کړي. ورځپاڼې لیکلي چې نظامانی د کندهار والی ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورځپاڼې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین ښاغلي نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړې او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. دې دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو.
عمر دل چې د پاکستان نوی حکومت هڅه کوي افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شی اړیکې ولري او پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوی حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوی رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. په ورستوي کې د پاکستان چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د هغو وسلولو د فعالیتونو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په باور یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي. له کلونو راهیسې پر طالبانو تور دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې بیا ځانونه منسجم کړل. د پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزیمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړي چې آیا د پاکستان حکومت کولی سي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې مبارزه وکړي؟
فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې دا وړتیا ولري چې هغه وکړي چې د پاکستان د طالبانو اسلامي تحریک تر خپل کنټرول لاندې راولي او نورې هغه امنیتي ستونزې لکه د بلوچانو سره چې لري په ټوله کې هغه اقتصادي او سیاسي امنیتي ستونزې چې پاکستان لري. زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
استاد تاسو خبری است چې اسلام آباد هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره شی اړیکې ولري، آیا دغه هڅه به تاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم دا د لپاره چې اساسا د پاکستان د خارجي سیاست په تیره به د سیمه کې او په افغانستان او هند په اړه د پاکستان استخباراتي پوځي سازمان تنظیموي، نه ملکي مقامات. من زه فکر نه کوم چې کوم ډېر زیات جدي او محسوس تغییر پکې رامنځته شي. هغه غوښتنې چې پاکستانیان له طالبان لري لکه د پاکستان د طالبانو د اسلامي تحریک تسلیمول پاکستانیانو ته دا طالبان ته ناشونې خبره ده، ډېره عملي نه ده. او مقابل کې طالبان هم ځینې امتیازات غواړي لکه مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله یا مثلا د ترانزیت مسلې حلول چې دا به هم پاکستاني مقامات په سادګۍ درته تمکین ونه کړي. زه فکر نه کوم چې په لنډ مدت کې کوم بل موس تغییر رامنځته کړي.
د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامانی په کندهار کې د طالبانو د کندهار لوالي سره کتلې دی. ویل کېږي چې نظامانی د پاسپورت ویزو پر مسله خبرې کړې دي، خصوصا هغو کسانو لپاره چې د کرښې په اوږدو کې تګ راتګ کوي. آیا ستاسو په نظر دا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو یوه هڅه ده؟
زبر کوم چې پاکستان هڅه کوي له هر ممکنه لارې نه چې دی د کابل په مقامات باندې د ډیورن خط ومني، لکه تاسو په خپل پرتره کې ویلي دا یو هغه هڅه ده چې پاکستانیان په دې لارې هم هڅه کوي چې یو رقم په اصطلاح سند لاسته راوړي چې وګړي یو بل خوا په تیریږي نو باید د پاسپورت او ویزې سره کیږي. چې زه فکر نه کوم دا ډېر عملي د اوږده 2000 کیلومتره خط چې د ډیورنډ په امتداد یا د ډیورنډ خط په نامه یادیږي وجود لري. هغه پاکستاني مقامات یا افغان مقامات کنټرول کړی سي. او زه فکر نه کوم چې کابل به هېڅ وجه دا رقمندي ولري چې د خپلو وګړو دپاره پاکستان ته یا ډیورنډ خوا ته اوړېدل، یعنې بلوچستان او پښتونخوا ته اوړېدل، ته دا ومني چې هلته د پاسپورټ او ویزې مسله مطرح.
د پونتون استاد نصر الله استانیکزای بوله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړي توګه افغان ماشومان اړباسي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو سره د ایران د حکومت لخوا له 30 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه شولې ده. سنا ککړ او نور تفصیل.
ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو یو ډله وایي د ایران حکومت کډوال په ځنګړې توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د دې ډلې په راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشري حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلي، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې له 30 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسله والو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایران په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنې د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالي یعنی د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړي توګه د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونشي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان ازادي د یو سره په خبرو کې وای له هغو کسانو سره لیدلې چې د ایران خوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوې دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ.
څه موده مخکې چې پولیسو نیولې او په تصادفي ډول مسره وکتل، مامور یو افغاني چې په خوګوډ او مرمۍ خوړلې و موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللې وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه یې ډېر خوشی کړ.
د
سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد د اتباعو ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوې استفاده جګړې ته ولېږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوس کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغوی ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مثبت هیوادونه او د هغوی واکمنان دې له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د ایران حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سوریه کې د فاطمیون پوځ په لیکو کې د یو شمېر افغانانو وژل کېدل تایید کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې یو افغان چې د فاطمیون لښکر سابقه لرونکی جنګیالی و په سوریه کې وژل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړ چې دغه سړی سید حمزه اولوی نومېده او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. فاطمیون لښکر د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي. د ایران د اسلامي انقلابي سپاهي پاسداران ډله د امریکا د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله ده.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. د دغه انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې پر ورځ خپرې شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې د تیرو دوو لسیزو پرتله تر ټولو کمې ترهګریزې پیښې سوي دي. بلخوا ځینې کسان په دې باور دي چې د دغو پیښو د کمېدو علت دا دی چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي دي او دوی د تروریستي پیښو اصلي عاملان وو.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي له 2013 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې افغانستان د هغو پنځو هیوادونو په ډله کې نه دی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د دغه انسټیټیوټ د 2024 کال د نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په شاخص کې شپږم ځای ته راښکته شوی. د دې شاخص پر بنسټ په افغانستان کې په تیر کال کې ترهګري د پام وړ کمه شوې او 2023 هغه کال دی چې د تیرو دوو لسیزو په پرتله په کې تر ټولو کم ترهګري فعالیتونه شوي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګریزو پیښو له امله 119 تنه وژل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو کال کې له 1500 څخه کمه دغه ډول مرګ ژوبله لیدل شوي چې یو 20% کموالی ښیي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د تروریزم اغیزې د پام وړ کمی شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله رامنځته شوې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې ځپلې او په ټول هیواد کې سوله او امنیت تامین کړی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په 2023 کال کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیات مرګ ژوبله پلازمینه کابل کې د داعش د خراسان څانګې د بریدونو له امله رامنځته شوې ده. د کابل خار یو اوسیدونکو کتاب شوی چې د تیر کال په پای کې د دې خار په لویدیس کې د وی تورریستي پیخې په پایله کې د کورنۍ دوه غړي وژل شول او یو تن ټپي شو.
زما د کورنۍ درې غړي چې دوی شهیدان شول او یو بل ټپي شو، او تر اوسه لا هم نه دی خښوي. څلور پنځه میاشتې سیریږي لا هم د زخم کړي دي. دا یو داسې پیښه وه چې زموږ د کورنۍ غړي واخیستل. موږ ته ډیره سخته وه.
لبل اخوا د نړیوال ترهګری په چارو کې کارپو عارف سحر لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تروریزم د پیښو د کمیدو لامل پر افغانستان د طالبانو بیا ځلی واکمنی ده. دا وایي مخکې تر دې چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شي د ترهګریزو پیښو اصلي عاملین وو.
ان رخداد و پیشرفت
دا پرمختګ د تمه خلاف نه دی، ځکه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ډله و چې نام یې رامنځته کړی و. دوی د تیر حکومت په غړو او بهرنیو ځواکونو هم دی کولی، او دغه شانې د نشه یي موادو او انساني قاچاق او په ټولي ډول جرمي اقتصاد کې لاس
درلوده.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په دې راپور کې د حکومت تونو او زورواکانو لخوا د جبر او تاوتریخوالي او دغه شان واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی کړنې شاملې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسیدو مخکې په تیرو کلونو کې د سلګونو خونړیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی چې لاملې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
facebook.com/azadiradio.
د سیمه نړۍ په تحولاتو کې تاودا موضوع دا چې په داسې حال کې چې د اسرائیل خوا کله بند سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو هڅې ګړندې سوي، د سیمه ته په خوراکي موادو بار لومړنی کشتي د ورنږدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرائیل له لوري د جګړې له پیلېدو راهیسې سخت او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ځینو برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکول سوی دی. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي مواد او بار د هسپانیا یو کښته چې د سیشن به پورز لقب برست خې غزې پر لور خوځیدل د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بس په نور کونکو هوادونو مرستندوی اداري او خیریه مؤسسه هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل خوا کلابندې شوی غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریدور پرانیزي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د امنيستي انټرنیشنل او اکسفام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرسته چې په غزه کې د حواله لارې راغورځول کېږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانستلو هڅه کېږي، د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشنی ولی ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او ان په ډیرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي دا مرستې ناڅیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې وویل چې له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، برېټانیا، متحده عربي امارات، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړې او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغه یو کوریډور ملاتړ کړی خو پرانستل به د په وینا ښایي وخت ونیسي. بلنکن دغه راز ویل چې واشنگتن دی وي داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې له مخې به په غزه کې جګړه د یوې مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لورې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یو احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د موترزو شوزو خود جوشه خوځشت د دې بنسټ د غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندیښنه شولې چې له سباندې 15 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. دغه خوځښت په یو پرانیستي لیک کې چې د ملګرو ملتونو ادرس ته لیږلې ادعا کړې چې د میرمن صدیقی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته آن د درملو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د معترضو میرمنو خود جوشه خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو پرانیستي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لېږل شوې او د چهارشنبه په ورځ خپور شوې، د دې خوځښت د غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په لیک کې راغلي چې میرمن صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او څه موده وروسته د څرخي پلزندان ته ولېږدول شوه، د نورو مواردو تر څنګ د طالبانو د مشرانو د عکس په سوځولو تورنه او په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. خو په لیک کې دا تورونه رد شوي او لیکل شوي دي هغه د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د مبارزې او د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه د دفاع پرته هیڅ ګناه نه لري. د یاد خوځښت غړي لیلا بسیم په زندان کې د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه وویل:
زنی که به خاطر
هغه میرمن چې د خپل حقونو او د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره پورته شوی و، اوس د سرخی پوله په زندان کې په ناوړه ډول شکنجه کیږي او خورا بد وضعیت کې ده، او ترې بدتر ده چې کورنۍ ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې د هغې د روغتیا لپاره درمل یوسي.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت په لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې په دې اړه مسؤولانه، عملي او بیړنی اقدام ترسره کړي. همداشان د ښځو او بشري حقونو فعال ترنم سیدی وایي که د طالبانو د کړنو په وړاندې بیړنی اقدام ترسره نشي، په افغانستان کې به د بشري حقونو ناورین رامنځته شي.
اگر برای این وضعیت بد
که د دې ناوړه وضعیت لپاره کوم اقدام او ګډې کورنۍ او نړیوالې هڅې ترسره نشي، د دې وضعیت پایلې به ډېرې وحشتناکې وي.
وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
موږ غوښتل د یاد خوځښت د ادعاو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خو ویاند یې زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې د ښځو د حقونو فعاله منیجې صدیقي او د زده کړې دوه نارینه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د اسناد او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شریک کړنو په تور نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل بیا د دوشنبه په ورځ د دوی لپاره د عدالت غوښتنې د کمپاین په دوام کې د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی کړنلارو منتقدین ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل، چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم په بند کې دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پایتخت کښېږدي. د سازمان د چارشمې په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د بندیزونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګه د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر ایس ایف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشت صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قمندان راډیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او ښځینه خبریالانو ته یې امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. ښځینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه ښځینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
ویل شوي ځینې خپرونې چې ښځې پر مخ وړي سړی باید هغو کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبریالانې ډېر کار کوي خو معاش ډېر لږ ورکول کېږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډېر معاش ورکول کېږي. ځینې رسنۍ خو ښځه خبریاله له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تعبیض شته چې خبریالان اطلاعاتو ته لیک لاسرسي لري او کله کله نوي او تازه اطلاعات دوی ته نه ورکول کېږي.
هر خانمی که با نهاد یا با رسانه کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنه سره کار وکړي لمړی باید له طالبانو سره په همغږي د اطلاعات او کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزینه دی بریالي شوی او مکتوب یې نه دی راوړي دوی سړی ګمارلی
او ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بونونه تونستان به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وه، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضي کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي وایي چې افغان ښځینه خبریالانې هر ورځ رسنیو ته د محتوا د تولید لپاره د ظلم پر وړاندې مقاومت کوي او خپل ژوند په خطر کې اچوي. د دې بنسټ د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له ځینو خبریالانو سره په یوې ناستې کې دې موضوع ته اشاره کړې چې نړیواله ټولنه څرنګه د طالبانو په حکومت کې ښځینه خبریالانو له کار ملاتړ وکړي. له رسنیو د ملاتړ نړیوال بنسټ آی ایم ایس مسؤولې وحیده فیضی چې د غونډه کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل
د مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو چې د غونډه کې ګډون درلود ټینګار پر دې و چې باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د ښځینه خبریالانو له یو نوی نسل چې په افغانستان کې تخنیکي او مالي مرستو ته اړ دي مرسته وکړي.
خو په همدې حال کې د آر اس اف د راپور لمخې له غرایي چې طالبان د 2020 کال په اگست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو ګڼ محدودیتونه ولګول او د رسنیو ازادي په شدت محدوده کړې ده. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې افغانستان د 2023 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیوال نوملړ کې د 130 هیوادونو په منځ کې 152 ځای لري.
له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دي. اف ای او نن پنځم په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالي لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. د مرکز نن پنځشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او د هکده په نومونو دوه خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالي د لنډې مودې لپاره بندي کړې وي د فعالیت له بیرته پیلولو سره په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالي د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښودلې. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د دروغو په وادو خطا نسی. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، درغلي کوونکي د افغانانو په نشه کولو لپاره برېښنالیک یا واتس اپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سی ای آر ای ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سی وو چې د اسرائیل ځواکونو ور باندې ډزې پیل کړي. د دې پیښې په اړه د اسرائیل پوځ سم د لاسه کومه تبصره نه ده کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاو یې د اوکراین څوارلس بې پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي یوولس الوتکې په بلګرود او درې په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځ برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان تر وتلو خبرداري نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. او سم یو جالب مسأله، د افریقا د کاکاو د پروسس کولو تر ټولو لوی هیوادونو آج ساحل او غانا د کاکاو پروسس یا درولې یا هم کم کړي، ځکه چې دوی نسی کولای د کاکاو بوټي دانی او پیری. روټرز خبری ایجنټس د څلورو سوداګریزو سرچینو په حواله ویلي چې دا په دې باندې چې په نړۍ کې به د چاکليټو نرخونه احتمالا لوړ سي. ملالی بشیر او نور تفصيل.
د چاکليټ بیا شای نور هم ګران سي. د رويټرز یو څېړنه ښیي چې د چاکليټو جوړونکو لستونزو سره ځکه مخامخ دي چې په افریقا کې د کاکاو بوټي تولید کم شوی دی. د رويټرز راپور د سرچینو په حواله لیکلي چې په ځینو کلیدي تولید کوونکو هیوادونو کې د کاکاو پروسس بند شوی ځکه بوټو کافي دانې نه دي کړي. د دریو کلونو راهیسې له خرابو حاصلاتو وروسته د کاکاو د دانو بیه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. په آج ساحل کې چې د نړۍ نږدې نیمای کاکاو تولیدوي، یو دولتي پروسس کوونکی ویلي چې نور د کاکاو دانې نه پیری. دغه سرچینې ویلي چې د کاکاو د بوټو محصول یې بند شوی. په غانا کې هم ورته کیسه روانه ده. د رويټرز راپور وایي چې د پروسس اتو فابریکو څخه ډیرې په ورستۍ میاشتو کې تولید ځنډولی دی. د دولتي پروسس کوونکی شرکت سی پی سی په حواله راغلی چې د ککاو دانو د کمشت لعمله په شاوخوا 40% ظرفیت کم فعالیت کوي. دا د چاکلیټ جوړونکو لپاره د سر درد بدل کیږي چې نسی کولای د خام ککاو څخه چاکلیټ جوړ کړي، او دا به د چاکلیټ مینوالو ته د لګښت زیاتېدو په معنا وي. د راپور لمخې تیر کال په امریکا کې د چاکلیټو بې 12% لوړې سوي وي، او سږ کال د دوغ بېو د لال وړېدو اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
د ازادي رادیو کارګون محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولایت و ماول سوالي اوسیدونکو مه طالبانو مالیه لوړه کړې دي، او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي، او مالیه په کې لوړه ده، او تجارانو دغه پکې نه راځي.
زه مصیب الله ما د خوست خبرې کوم. دا مالیات بیخي ډیر دي، ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کوله او دغه په ګټه مو لاسته راوړله، دغه پر هغه کې هم ډیر کموالی راغلی دی. چې دلته مالیات ډیر لوړ شوي دي، زموږ څخه اوسنۍ دولت مالیه ډیرې اخلي، او په هغه اندازه چې څومره زموږ د پانګونې لحاظ زموږ مالیات ډیر دي. په دغه بخش کې منو دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي، ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کې کاروبار چې موږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده، او د موږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کوو، نیمایي نه هم ډیر. په دغه کې موږ دولت ته مالیه ورکوو، نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې زموږ اکثر تر لوړو چارواکو ورسوي.
ازادي راډیو مینوالو، ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه 13 غواړي وس تر پخوا یو په 15% لوړه کړې ده مالیه. دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوز دی چې خلک کوي. یو خو کاروبار ودرېدل دی، بل دی اداره کم وس کوي. د برق یې مصر افغانو ته اړولې دی، د برق ته پر 500 زر افغانۍ غواړي، په 5000 کالدار وي.
سلام علیکم، جواری است په خیر است. د ازادي رادیو کارکونکو تسیم جواری است، تیار است چې تاسو برابر دی. ولا موږ په لمن ولایت کې دل د ډیر ګرانې دي، شان ګران دي. موږ غواړو چې دا شان کرا ترزان کې چای او براو پلمیش د مون ټول ګران دي. نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډیر محصول دی پر د مټرانو نه کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او دلها د تلمه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی صدا پیام ریډمه روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل ولسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستنو ده. د روجې مبارک میاش خدا دراور رسیدل. دلته د سی بی وزلی کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمر د خپل تجاران وډونو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د بی وزلی کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې، 2 روپیه په واسي کې، 100 روپیه په واسي، باید د بی وزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکړي او په خپل دولت دولت می دا غږ دی چې مثال د خبرې دا مایوبین ورنه چي دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېنو دا چې یو مایوب یو خارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مدا غږ دی چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروځي میاشه دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي خدای پاک دې وکړي چې د ازمږ پیغام نشر کړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لوسپالی څخه پریدم د ازادي راډیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي لاغو سر دی روزی پا مبارک میشت که مرسته و سیزه که چی هم برانو ندی هم شای نلری اکثرا داشتی اگر چی پردو کورو که علاوی دی کورونا نلری او اکثرا چی بیا کورونا لری بیا دی نور شی وست نلری روزه مبارک کرالا دی ارش گرانی دا ارش گران سوی دی نو ما لخلگو چیم دا ایلا دا اول حکومت چیمی هم دا ایلا دا چی مرسته باید بسر وکی لماجری نو سر
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مر د ګرمسیل سوالي سفار او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمونی ناس دی خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدي لاس روپی په واسي کدي شل روپی په واسي کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټ دی چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدغه د چا خوندې اومندې د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوي شي هڅوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو بار کې زکاتونه ورکې خدغه غزمشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو منګردن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدا غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله رکی کې دوله زره وو وسه ورشل زره کې زکه چې دغه دروځي حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نو ضرورت ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمږ ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم رور جان زیو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثرا شیونه چې ګران شی دي د کې دولت لا سم دي دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په دوه درې زره روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره دوه درې سوه د موټرونه څلور سوه اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان شپږ زره اووه زره څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم که تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزه د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت فوجانو د خوانې ول کیږي نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیله محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتل د سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو څلوېشت کال څلوېشت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن وو ته مهاجر وو نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړی نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوښتلو نو بیا یو یې موسی والا موږ سره کومک وکړي درې دانې کمپلی او زر افغاني په نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلی راکړلې نور مرسته مور سره نه ده کړې نه د دولت خو مور سره مرسته شوی ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو سره مور سره مرسته شوی ده فقط هغه درې دنه کمبلی او زر ابوغانی په نفر د ای او ایم ولې مور سره د کومک کړی دي مور سره نور کومک نور بس نه ده شوی مور څه ستاسو محترم څخه دا خواست کو چې موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. نو زموږ دې کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار مو ډېر سره خراب دي، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکاران اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو. په ډېر بد حالت کې یو د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر راغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپېته کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولی، نه مشته سړک جوړ کړی. د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو، یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبه پورې ګرد او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کېږي، او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ راغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری. نو زموږ ډېرې هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي په راتلونکي دوبې کې. نو هیله مو د همدغه هوادوال څخه دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، تر څو مو تر هغه اندازې یوب نه مصرف کړي. داسې موږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کتر مزګر پوری اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای سي موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړي، تر څو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه د چې موږ بیا ځای او ډیر اوبه مصرفو. نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده ده چې د اوبه په استعمال کې پام او فکر وکړي، تر څو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دی شو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه د کم ډمبر چې پاتې دی دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دی شو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دی شو د ګرمسیل دی د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره د غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو سون سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنبی افغانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې تاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زمر د شاور په سیمه کې د زمر مستند استفادارونه وکیا او زمر ته د پنځه سیم یا د اقتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انټرنن دلته راوړي چې کار وکړي چې موږ له دې مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته کومه تمریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي د مرنس کاله ستر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات سره شریک کړي یا کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم وټر ته کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو کشپای کورې موږ به هلته ورزه خپل ستونزه به هلته د نږدې سره شریک وو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین اڅه کوي چې خلک پوکي چې نوري افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د شاروالو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې او افغانۍ پر دود او رواج خلک هڅولې دي. نو ان شاء الله خلک وسم ډېر کالداري په ډېر افغانۍ اخیستې دي او ډېر سودای په افغانۍ دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22111221.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم 0503 شپته څلور سو څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسره سلامونه تاسو ته کوم ورسره څنګه څنګه وختم په خیر همزله لامنې ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته کله باندې نه کی نه دره کا شوه دا چې په سلو وې څو کالې تر وکنه پرتان دي پاره سوال مې ته نه مته دي په دا اوس میرا ځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوه دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 52 22 او بل شمیره ده 0 51 99 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مالک کابل زمنګ یو رکشو عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره، صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بلا اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده، صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی. د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي، صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکوړ د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی درویشت کاله یا څلرویشت کاله. کوم ورور چې د ده پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري، صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم، صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شغله طاهر روشن صاحب، تاسو ته هم درنګ ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول بره تر کې روښ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه، یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. او دویمه افغان بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اوه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي، دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي، چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیر تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.